امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
درنو ویدونکو ستړي مشي ز نو شبا شنایم نن د دوشنبه ورځ د اسد د میاشتې ډیر شمه د اگست میاشتې له 28 سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیونه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. لمړی پامو کې د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د امریکا جمهور رئیس نن د افغانستان لپاره تګلاره اعلانوي. امریکا او جنوبي کوریا خپل ګډ کلنی پوځي تمرینات پیل کړل او د پاکستان پوز وای د خیبر په دری کې 250 جګړه ماران وژل دي.
لړډیر انتظار وروسته بلاخره نن د جمهور رئیس ټرمپ د افغانستان لپاره د امریکا تګلاره اعلانې. د افغانستان ولسمشر دوم راستیال وای چې حکومت نشي کولای د هر چا له خوښې او غوښتنې سره سم په اساسي قانون کې د تعدیل زمینه برابر کړي. قدر من اوریدونکو دا او نور نړیواله او سیمه ایز رپورټونه وروسته اورئ. اوس تر عاشق الله رحیمزی د دې سات پوره خبرونه وای.
السلام علیکم. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ نن د افغانستان لپاره د امریکا تګلاره اعلانوي. ډیر احتمال شته چې جمهور رئیس به افغانستان ته د اضافي امریکایي عسکرو د لیږلو اعلان وکړي. د خبر تفصیل د سید سلیمان شاه اوري.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د واشنگټن په وخت د شپې په 9 بجو د امریکا ملت ته په وینا کې د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا د هیوادونو لپاره د متحده ایالاتو نوې تګلاره اعلانوي. او ډیر احتمال شته چې ټرمپ د خپلو لوړپوړو سلاکارانو او په افغانستان کې د نظامي قومندانانو په مشوره افغانستان ته د اضافي امریکایي عسکرو د لیږلو اعلان وکړي. د متحده ایالاتو د حکومت یو لوړپوړي چارواکي د رویټرز خبري ایجنسی ته وویل قوي احتمال موجود دی چې جمهور رئیس ټرمپ د یو څه اندازه اضافي عسکرو د لیږلو اعلان وکړي. متحده ایالات دا وخت په افغانستان کې شاوخوا 8,500 عسکر لري. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ واک ته د رسیدو سره سم د افغانستان د جنگ پر ارتباط د امریکا په تګلاره باندې د سره د غور کولو امر کړی او په ځانګړې توګه په دې اړه پوښتنې کولې چې آیا افغانستان ته د اضافي عسکرو لیږل به یو منطقي کار وي او که نه.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډنټ اوري. د ننګرهار په ولایت کې چارواکي وایي د شیرزاد پولیسوالۍ کې د بي پیلوټ الوتکې پر طالب وسلوالو برید کړی دی چې د دوو قومندانانو په ګډون پکې څلور وسلوال وژل شوی دی او نه نور زخمیان دي. د ننګرهار د امنیه قومندانې ویان حضرت حسین مشرقیوال امریکا غږ ته وویل چې برید نن له غرمې مخکې په 10 بجو د مرکخیلو تنګي په سیمه کې شوی دی. په برید کې د سلاودین او عابد په نامه د دوو قومندانانو په ګډون څلور طالب وسلوال وژل شوی دی. د کونړ ولایت مقامات وایي د دې ولایت په دانګام او نړۍ ولسوالیو د ډیورن کرخې له پاکستاني غاړې لسکونه توغندي وشتل شوې دي. د کونړ د امنیه قوماندانې ویان فرید الله دی خان امریکا غږ سره په خبرو کې ادعا کړې چې د توغندیو مرمۍ د پاکستان پوځیانو وشتلې دي چې 50 د دانګام په زوړ بیرول او سور کمر سیمو کې لګېدلې دي او همداشان 15 مرمۍ د نړۍ ولسوالۍ پاټاش او چیرګل په سیمو لګېدلې دي. نوموړی وایي چې دغه سیمې لرې پرتې دي نو ځکه تر اوسه ترې د مرګ ژوبلې په هکله معلومات نلری. او دا هم نړیوال خبرونه. د پاکستان پوځوي په تیر شاوخوا یوه میاشکې د وسلواله ډلو په خلاف په تاروزی عملیاتو کې 250 جګړه ماران وژل دي. د پوځویان تورن جنرال آصف غفور وایي چې د خیبر په دری کې د وسلواله ډلو په خلاف په عملیاتو کې پلی او هوایی ځواکونه برخه لري. جنرال غفور وایي په دې عملیاتو کې دوه پوځیان هم تر اوسه وژل شوی دي. د امریکا د سمندري قواو یو بیړۍ د ماليزیا په اوبو کې د تیلو لې وکښتۍ سره ټکر کړی دی. د دې پیښې له امله لس امریکایي پوځیان لادرکه شوي دي. امریکایي یو اس اس مکین بیړۍ سنگاپور ته روانه و چې تصادم وکړ. نور تفصیل د نسیم ستانیزین اوري.
د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ ټویټر کې ولیکل زه د خپلو سمندري قواو بیړۍ وانانو ته چې په یو اس اس جان اس مکین کې کار کاوه دعا کوم د هغوی د ژغورنې لپاره هڅې روانې دي. په همدې توګه د اریزونا سناتور جان مکین هم په ټویټر کې خپل غم رازي او پیوستون څرګند کړ. زه او سندي نن شپه د یو اس اس جان اس میکین بیړی وانانو ته دعا کوو د نجات د عملیې د هڅو ستاینه کوو. د متحدو ایالاتو د سمندري قواو د اووم لمبر بیړیو دفتر نن سهار د وخته په یو خبرلیک کې وویل چې د دوی د رهبري شوو توغندیو یوه بیړۍ اس میکین د لایبیریا له یوې بیړۍ سره په ځایي وخت د سهار په 6:20 ټکر وکړ.
او دا هم پاتې خبرونه. روسیه وایي د سوریې د دیارزور په ښار کې هوایی بمبارۍ په دې خطر زیاتې کړي دي چې د اسلامي دولت یادایش د جګړه مرانو په شړلو کې د جمهور رئیس بشار الاسد سره مرسته وشي. د روسیې د پوځ لوی درسیز جنرال سرګی روتسکی نن د دوشنبې په ورځ ویلي دي چې روسی جیټ الوتکې هر ورځ د یاغیانو په مرکزونو د شپېتونه نیولې تر اویاو پورې هوایی بریدونه کوي. جنرال روتسکی همدارنګه وایي چې د سوری عسکر د دیارزور د ښار په لور د دریو خواو نه خوځېدلي دي. د روسیې د پوځ دغه جنرال ویلي دي چې حکومتي ځواکونو د ښار شاوخوا تپې نیولې دي او یاغیانو ته یې د اکمالاتو لارې هم بندې کړي دي. بل پلو د سوری حکومت د اپوزیسیون غړو په ژنیو کې د سولې د خبرو لپاره د چمتووالي په هدف د سعودي عربستان په ریاض ښار کې جرګه کړې ده. د اپوزیسیون اصلي ډلې د عالی مذاکراتو کمیټې د مسکو او قاهرې له ډلو سره هم لیده کاته کړې دي. مسکو امریکا په روسیې کې د خلکو په قهر کولو تورنه کړې ده. د روسیې ځینې چارواکي وایي امریکا د روسانو لپاره د خپلو ویزو شمیر ځکه کموي چې روسان د خپل حکومت په ضد وقهروي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي چې امریکا ځکه په روسیې کې د خپلو ویزو خدمات محدودوي چې په عام ولس د خپلو چارواکو په ضد په قهر او په غوسه کې. ښاغلی لاروف ویلي دي د امریکا دا کار پر روسی چارواکو د خلکو د غوسه کولو یوه بله هڅه ده. د لبنان د کورنیو چارو وزیر وایي په یوې الوتکې کې د ځانمرګي برید مخه نیولې ده چې د عربي متحده اماراتو نه استرالیا ته روانه وه. د لبنان د کورنیو چارو وزیر نهاد مشنوق د سعودي عربستان یو تلویزیون سره په مرکې کې نن ویلي دي چې ځانمرګي برید کوونکی د لبنان تبه وه او پلان یې درلود چې د ابوظبي نه استرالیا ته په رواني الوتکې کې ځانمرګي برید وکړي. د استرالیا پولیسو هم د همدې میاشتې په سر کې د سیدنی په ښار کې یو تن ونیو چې د چارواکو په وینا د اتحاد هوایي شرکت په یوې الوتکې کې یې د چاودنې نیت درلود. او وروستی خبر دا چې امریکا او جنوبي کوریا نن خپل ګډ کلنی پوځي تمرینات پیل کړل. شمالي کوریا یوې دولتي ورځپاڼې په خپلې نننۍ ګڼې کې لیکلي دي چې د امریکا او جنوبي کوریا ولسمشران له اور سره لوبې کوي. په همدې حال کې چین ویلي دي چې دغه تمرینات د کوریا د ټاپو وزمې حالاتو ته ګټه نه رسوي. د امریکا او کوریا پوځیانو ګډ تمرینات به د روانې میاشتې تر پایه دوام وکړي. په دې تمریناتو کې 1,500 امریکایي او د جنوبي کوریا 500 سره عسکر برخه لري. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو اوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. په موکې د روان خبرونه لومړی رپورت ده، خو مخکې تر دې چې لومړی رپورت واوري، افغانان د امریکا نه د څه ډول ستراتیژۍ توقع لري؟ دا پوښتنه څو تنه افغانان په رپورت کې ځوابوي چې لږ وروسته یاوري. له ډېر انتظار وروسته بالاخره نن جمهور رئیس ټرمپ د افغانستان لپاره د امریکا تګلار اعلانوي. جمهور رئیس ترامپ د افغانستان په وخت نن سهار په 5:30 چې د امریکا په وخت 9:00 د شپې کیږي، د ویرجینیا ایالت د فورت میر پوځي اډینا وینا وکړي. پاکلی پاموکی رپورت.
په فبروري میاشت کې کانګرس ته د امریکا د جمهور رئیسانو د دودیز ویناو څخه جلا د نن شپې وینا به ملت ته د جمهور رئیس ترامپ لومړی وینا وي چې د ورځې په مهم وخت یعنی د شپې په 9:00 تر سره کیږي. ترامپ چې د یکشنبه په ورځ 2 اونۍ کاری رخصتی پای ته ورسیده، د تیرې جمعې په ورځ په کمپ ډیوید کې له خپلو جګپوړو پوځي قومندانانو او سلاکارانو سره په اوږده غونډه کې د افغانستان پر پالیسۍ خبرې وکړې او یوې پریکړې ته ورسید. ښاغلی ترامپ په جولای میاشت کې د خپلو سلاکارانو سره په غونډه کې ویلي وو چې امریکا دغه جګړه نه ګټي. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس د یکشنبه په ورځ خبریالانو ته په افغانستان کې د امریکا د ستراتیژۍ د بدلیدو په اړه بشپړ جزئیات ورنه کړ او ویل چې پوره جزئیات به خپل جمهور رئیس وړاندې کړي.
جمهور رئیس په دې اړه پریکړه کړې ده او غواړي چې په خپله یې د امریکا خلکو ته اعلان کړي. نو ځکه زه په دې اکله جزئیات نه ورکوم تر څو چې ستراتیژي د هغه لخوا اعلان نشي.
جمهور رئیس ټرمپ د جمعې په ورځ د خپل پوځي او د ملي امنیت سلاکارانو سره غونډه وکړه چې په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې سره څنګه چلند وکړي. تر هغه یوه ورځ وروسته ټرمپ خپل ټویټر کې ولیکل چې پریکړه یې کړې ده خو نور جزئیات یې ورنه کړ. داسې ویل کیږي چې د افغانستان په هکله ډېر انتخابونه موجود دي چې پکې د افغانستان نه د امریکایي قواوو بشپړ وتل، د قواوو زیاتول او یا هم د افغانستان د جګړې خصوصي کول په وړاندیزونو کې شامل دي.
زه ډېر راحته یم. د ستراتیژۍ د جوړولو بهیر ډېر دقیق و او د هیڅ ډول پوښتنو او د پریکړو د ممانعت شرط پکې نه و.
د امریکا پوځي مشران په افغانستان کې اوسنی وضعیت پر ټپه ولاړ حالت بولي چې طالبان په افغانستان او د پاکستان په پولو باندې د پرمختګ په حال کې دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
درنو اوریدونکو، رپورټ هم واورید، خو په بل رپورټ کې چې اوس یې اورئ، د نوې ستراتیژۍ په هکله د افغانانو توقع او تمې پکې پوښتل شوي. پام وکړئ رپورټ ته. تر اوږدو بحثونو او خبرو وروسته جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن شپه د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي اعلانوي. خو توقع څه ده؟ افغانان د امریکا له لورې د څه ډول ستراتیژۍ د اورېدو انتظار باسي؟ مدني فعاله اصیلا وردک وایي چې امریکا باید د افغانستان لپاره په خپل ستراتیژۍ کې چې نن شپه اعلانېږي دوه مهم ټکي په نظر کې ونیسي.
یو مهمه خبره دا ده چې پاکستان باندې هغه اقتصادي تحریمونه او تعزیرات څه واچوي تر هغه پورې چې پاکستان خپل ستراتیژي یا دریځ باندې د غور وکړي، یا تر هغه پورې چې کوم بدلون رانه والی دوی باید تعزیراتو ته دوام ورکړي. او دوام زما په هم باندې چې زموږ ملي اردو او پوځ، مخصوصا هوایي پوځ، ډېر حمایت ته ضرورت لري یا تجهیزات ته ضرورت لري. دیا کلا باید امریکا خپل براسې ډیر ډیر دوام ورکړي او تجهیزات ورسره ورته ورکړي.
افغان حکومت هم دا تمه لري چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې باید پر پاکستان فشار په نظر کې ونیول شي. د افغانستان د اجرایه ریاست سلاکار داود اساس هم همدې ټکي ته اشاره کوي.
نوې ستراتیژي چې ترامپ ته خواننن اعلانېږي، په دې کې باید عوام فشار پر پاکستان باندې راولرسي چې د ترستان ځالې باندې کې او د ترستان سره پاکستان خپل مبارزه وکړي. په دوهم قدم کې باید ترامپ د افغانستان د امنیتي قواوو د تقویه لپاره کار وکړي. د امنیتي قواوو د افغانستان تقویه چې دوی وکولی شي ترستان په مقابل کې وجنګېږي. زه فکر کوم تر اضافي عسکرو راستول افغانستان ته په دې پر شي چې اضافي عسکر د پاکستان سرحدي سیمو ته دلته ترستان ځالې دي هلته ولرسي. دا په بلا کانفرنس کې کوم مصرف کې چې د افغانستان پر امنیتي ځواکونه وسي او د پاکستان باندې فشار ولري، چې زه د ترامپ نوې ستراتیژي کې چې نن شپه اعلانې چې دا دوه مسلو ته اشاره کوي وسي دا به شي. او که بیرته هم یا د بلا کوارټر ته دې اجازه ورکړو چې په افغانستان کې عملیات وکړي، یا په پاکستان باندې ډېر فشارونه راوړل شي، زه فکر کوم دا ستراتیژي به هم د اوباما د ستراتیژي او د بوش د ستراتیژي پر کار ناکامه وسي.
خو پوښتنه دا ده چې کوم مسایل کولای شي پر پاکستان د فشار په توګه په نوې ستراتیژي کې باید په نظر کې نیول شي ووسی او تمه څه ده؟ پاکستاني لیکوال او څېړونکی محمد تقی وایي،
افغانستان کې یا د امریکا ځانونو تاوانونه چې کوم راپورته کړی دي، افغانستان کې هغه د هغه خلکو د لاسه دي چې کوم پاکستان کې میشتو ډیر دي، او هغه افغان طالبان دی او حقانی شبکه ده چې په پاکستان کې دغه مشرتابه ډیر ده اوس هم په دې موجوده وخت کې. نو باید چې ښاغلی ټرمپ په دې پالیسۍ کې دا مطرح کړي چې هغه پاکستان برخلاف کوم ګامونه اخیستي، چې زما په نظر کې امریکا او سره بلاشه آپشنز دي ډیر څه امریکا کولی شي پاکستان په حق له ابتدایان پاکستان کم از کم د میجر نان نیټو الای سوکې نه دی لري کی. دویمه خبره دا ده چې پاکستان فوج باندې بندیزونه لګول پکار دي. دریم قدم خغلی ټرمپ پاکستان شي کومه مخال ته چې په دې موجوده تقریر کې به دا ذکر نه وي، او په راتلونکو وخت کې که پاکستان خپل لار بدل نه کا که د افغانستان کې لاس وهنه بدل نه کا، نو پاکستان باندې د سٹیټ سپانسر اف ټیرریزم لکه هغه ریاست چې د ترګری ملګرتیا او پښتیبانی کوي هغه لیبل هم لګول او هغه سره چې کم بندیزونه راځي هغه هم لګول پکار دي. زما صرف عرض دې کې دا دي چې دې کې باید چې امریکا دغه تخصیص وکړي چې د پاکستان چې کم سویلین خلک دي هغه باندې بندیزونه نه دي پکار، او د پاکستان فوج باندې بندیزونه پکار.
د چارو پوهان او د حالات څارون کې په دې نظر دي کچیرته افغان پاوز تقویه او پر پاکستان فشار په نظر کې ونیول شي، نو دا به نه یوازې افغانستان بلکې د سیمې د ثبات سره به هم مرسته وکړي. نوشابه آشنا، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د افغانستان په باره کې خپله ستراتیژي اعلانوي. په افغانستان کې د جګړې د ختمولو او د سولې د کېدلو بهترینه ستراتیژي او پالیسي به سوي. د ورځنیو مسایلو او بحثونو په پروګرام کې همدغه مسله د ملمنو سره راسپړو. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.
زمونږ غږ د واشنگتن اوري. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په نیوجرسي کې خپل شخصي تفریحګاه کې د 12 ورځو رخصتۍ له تیرولو وروسته د یکشنبې په ماښام ناوخته له خپلو مشاورینو سره یو ځای بیرته سپینې ماڼۍ ته راستون شو. له سپینې ماڼۍ نه به د امریکا غږ د خبریال سټیو هرمن د رپورټ خلاصه تاسو ته سید سلیمان شاه واوري.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپلې 12 ورځنۍ کاري رخصتۍ په پای کې په داسې حال کې د یکشنبې په ماښام ناوخته بیرته واشنگتن ته راستون شو چې د هغه په غیاب کې د یو لړ ترمیماتو او رنګ روغن نه وروسته سپینه ماڼۍ بالکل بدله شوې. کله چې د امریکا غا خبریال له ټرمپ نه د سپینې ماڼۍ په جنوبي چمن کې د خپل مخصوص هلیکوپټر نه د راښکته کېدو وروسته د سنګاپور د ساحل سره څیرمه د یوې تجارتي کښتۍ سره د ټکر له امله د متحده ایالاتو د سمندري پوځ د USS جان اس میکین رهبري شوې جنګي کښتۍ ته د نقصان د رسېدو او د لسو ماڼوګانو د لادرکه کېدو په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په ځواب کې ویل ډېره بده پېښه ده. له ټرمپ سره د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس هم ملګری و. کومه برخه چې د ویسټ وینګ په نوم یادیږي او د جمهور رئیس د کار دفتر پکې واقع دی له سره ترمیم شوی. کله چې ټرمپ رخصتۍ ولاړ نو د سپینې ماڼۍ د ترمیم پروژه پیل شوه. برابر 3.4 میلیون ډالر پرې لګېدلی دي. د اوال آفس یا مخروطي کوټې په شمول چیرې چې جمهور رئیس کینی په ټوله ودانۍ کې اوس نوې قالینې خپرې شوي او پرمختللي مخابراتي سیسټمونه پکې لګول شوي. خو تر ټولو غټ بدلون چې د ټرمپ غیاب کې رامنځته شوی هغه د جمهور رئیس د نږدې معتمد او لوړپوړي مشاور سټیو بینن برطرفه کېدلو. بینن چې د افغانستان د جنگ مخالفت یې کاوه د مهمو سیاسي موضوعګانو په وسر یې څو وارې د ټرمپ د مشر لور او د سپینې ماڼۍ له مشاورې ایوانکا ټرمپ او د هغې له میړه جرید کوشنر سره ټکر کړی و. په ټرمپ باندې له دې عمل هم د هغه بغیر کې انتقادونه شوي وو چې تېر هفته د ورجینیا د ایالت د شارلسویل په ښار کې د وایټ سپریمیسس په نوم د سپین پوستانو د یوې نجات پرسته ډلې او مخالفانو ترمنځ د نښتونو وروسته د هغه لومړۍ تبصره سمه نه وه. توقع برعکس د یکشنبې په ورځ د ټرمپ یو مشاور هم په تلویزیون راښکاره نه شو چې د حق دفاع وکړي. د جمهور رئیس د انتخاباتي مبارزې مسؤول ډیوډ بوسی د یکشنبې په ورځ د فاکس نیوز تلویزیون ته وویل چې د سپینې ماڼۍ د مشاورانو ترمنځ اختلافات د ټرمپ سیاسي ایجنډا ته نقصان رسوي. جمهور رئیس نن د دوشنبې په ورځ د اریزونا ایالت ته د سفر نه مخکې د شمالي ورجینیا په ایالت کې واقع د فورټ میر پوځي چوڼۍ ته ځي او د افغانستان د جنگ په باب د امریکا د پوځ نوې پالیسي اعلانوي.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدل مه هیروئ.
افغان او پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګری او ترانزیت د هماهنګۍ اپټیکا ومه غونډه چې په پام کې و بل میاش په اسلام آباد کې جوړه شي د نامعلومو دلایلو له مخې وځنډیده. دا رپورټ لږ وروسته اورئ. د افغانستان د ولسمشر دوم رسیال سرور دانشوي چې حکومت نشي کولای د هر چا له خوښې او غوښتنې سره سم په اساسي قانون کې د تعدیل زمینه برابر کړي. په اکلې د حکمت سروش رپورټ اورو.
د افغانستان د ولسمشر دویم رسیال سرور دانشوي چې په افغانستان کې په اوسنۍ شرایطو کې پارلماني او فدرالي نظامونه غیر عملي دي. ښاغلی دانش چنن یې په کابل کې د افغانستان د څېړنې او ارزونې د ادارې لخوا د قضایا او اجرایي قواو په اړه د ترسره سوو څېړنو او ارزونو د خپراوي په غونډه کې خبرې کولې. وویل که د هر شخص او ډلې په غوښتنه د اساسي قانون په احکامو کې بدلون راسي په هیواد کې ثبات له منځه وړي.
په دې وروستیو 15 کلونو کې چې زموږ په هیواد کې نسبی سیاسي ثبات وجود لري تر ډیره د همدې لامل ده چې د اساسي قانون په تعدیل کې انعطاف پذیری نشته. کچېرې زموږ د اساسي قانون تعدیل آزاد پریښودل شوی وای او یا آن د حکومت یا ملي شورا په واک کې وای، تر اوسه به په دې څو کلونو کې د اساسي قانون د تعدیل له امله د جنجالونو شاهدان وای.
د افغانستان د څېړنې او ارزونې د ادارې څېړنې ښیي چې د اساسي قانون په متن کې ابهام او د بیا کتنې د تجربې نشتوالی د قضایي قوې په برخه کې مهمې ستونزې دي.
در 12 سال گذشته
په تیرو 12 کلونو کې د قضایي بیا کتنې ګډې ستونزې درلودې، خو له دوی څخه کوم دلایل او فکتورونه د دې لامل کیږي چې دا ستونزې چې د عادي قوانین او اساسي قانون د اجرا د مطابقت په ارزونه کې موجود دي، چې له هغوی څخه یو یې د اساسي قانون په متن کې ابهام او یا د هغه کلیوالی دی.
د اجرایي قوې په اړه د دې ادارې څېړنه وایي چې یوه ستونزه د ولایتونو او ولسوالۍ لپاره له مرکز څخه د دولتي منصوبینو ټاکنه ده.
څرګنده خبره ده چې د یو نظام بریالیتوب د هغه په اغېزمنتوب کې دی، د ملي یووالي حکومت اغېزمنتوب د امنیتي او اقتصادي وضعیې د خرابېدو او د حکومت د ورو فیصلو له امله هم تر یو څه پوښتنې لاندې راغلی.
بلخوا د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن رئیس اجمل هوډمن وایي چې په کار ده د قوانینو د پلي کولو د لارو چارو په اړه بحثونه او څېړنې رامنځته شي.
هغه سیاسي اراده دی په دولت کې، د دولت په لوړ پوړو چارواکو کې، چې دوی په خپله ذهنن دې ته اماده سي د قضایي قوې استقلال ومني. کله چې قضایي قوه په عمل کې مستقل اسوله، په خپلو چارو کې د استقلال احساس وکړي، هغه لازم اصلاحات یې هغه په خپله راوستلی شي. یو مسله دا مهمه ده. بله موضوع دا ده چې د قدرت نه د ناوړه استفادې د مخنیوي لپاره باید د دولت د اساسي تشکیلاتو قانون نافذ سي.
د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې لخوا د قضایه او اجرایي قوې په اړه د څېړنو په ترسره کولو کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ هم مرسته کړې ده.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
افغان او پاکستانی چارواکي وایي ولې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت د هماهنګۍ اپټیکا اوومه غونډه چې په پام کې و بل میاشت په اسلام آباد کې جوړه شوې وي، د نامعلومو دلایلو له مخې ځنډیدلې ده. دلایل څه دي؟ راځئ د اکرام شینواری رپورټ واورو.
په کابل کې د پاکستان سفارت په یو اعلامیه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت د هماهنګۍ اپټیکا اومه غونډه چې ټاکل شوې وه د بلې سوې میاشتې په 12مه د درې ورځو لپاره په اسلام آباد کې جوړه شوې وې، د ځنډیدو خبر ورکړی او ویلي چې دا غونډه د افغان حکومت د غوښتنې له مخې ځنډیدلې ده. افغانستان د سوداګرۍ اوسنی وزارت هم دې غونډې ځنډیدل تایید کړي. د دغه وزارت ویاند مسافر کوکندي امریکا غږ آشنا راډیو ته د غونډې ځنډیدل تایید کړل، خو د غونډې ځنډیدلې کومه غیر معمولي خبره ونه ګڼله. خغلی کوکندی ویل انشاءالله غونډه به جوړه شي، اوس مهال موږ په سلام مشورو بوخت یو. دا معمول خبره ده، یا د پاکستان لخوا وړاندیز کیږي یا د افغانستان لخوا. د غونډې وړاندیز کیږي او د غونډې د جوړېدو په نیټه کې بدلون راځي. د افغانستان د سوداګرۍ اوسنیو د خوندې بهرنۍ وړیکو رئیس ازرخ شفیزی امریکا غږ اشار اړوته ویل چې د اپټیکا غونډه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت تړون د ارزولو یوه تخنیکي برخه ده، د دواړو هیوادو ذری ذری استازي پکې ګډون کوي.
معمولا دا په اسلام آباد کې زموږ لخوا یو نفر د اتاق وي، یو نفر خغل وزیر مالیه د وزارت زراعت څخه یا وزیر یا بنمینی الته درې کسیز زموږ لخوا، درې کسیز د غوی لخوا آیات راځي او سره مذاکرات کوو، د مشکلاتو په سر سره غږیږو.
د افغانستان د سوداګرۍ اوسنیو د خونی چارواکي وایي چې پاکستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په قانون کې د یو شمېر مادو عملي کېدو ته د غاړې نه ایښودو له امله دغه هیواد په تیر دوه کلونو کې د اپټیکا عمومي غونډې د جوړېدو مخه نیولې وه، خو دا ځل دا غونډه د افغانستان د اسازو د نه ګډون له امله ځنډیدلې ده. د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ د خونی مرسیل خانجان الکوزی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دې له دادې چې اوس د افغان سوداګرو پر طلب په افغانستان کې پاکستاني سوداګر چې د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا ته سوداګري کوي د ډېرو ستونزو سره مخ دي.
نسبت به ما مشکلات تاجر پاکستان در افغانستان زیات.
خاغلی الکوزی ویل اوس زمونږ پر طلب په افغانستان کې د پاکستاني سوداګرو ستونزې زیاتې شوې دي. افغان حکومت ټول هغه محدودیتونه چې پاکستان زمونږ پر ترانزیت لګولي وو د پاکستان په ترانزیت لګولي دي. موټرو ته اجازه نه ورکوي، مالونه په ډېرې سختۍ سره د کوم ګمرکی پړاوونو څخه تیریږي او هغه پاکستانی سوداګر چې منځنۍ اسیا سره سوداګري کوي ستونزې زیاتې شوې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت دوهم تړون 2020 کال د اکتوبر په میاشت کې لاسلیک شوی دی، خو افغان سوداګر شکایت کوي چې پاکستان په دغه تړون باندې په بشپړه توګه عمل نه کوي او دوی ته د ترانزیت په برخه کې ستونزې راولاړوي. د افغانستان د سوداګرۍ صنایع د خوني مرستیال وایي چې همدې ستونزو افغان سوداګر دې ته اړ کړي چې بهر ته د افغانستان د خورا لنډې لارې کراچۍ بندر پر ځای د ایران د بندر عباس له لارې سوداګري وو. خاغلی الکوزی ویل افغان سوداګر اړ شول چې د کراچۍ له لارې سوداګري ته شاکي او پر ځای د چابهار او عباس بندر له لارې خپل مالونه وطن ته راولي. پیله چې کوم یو نیم کانټینر مال د کراچۍ د بندر له لارې راوړو، موږ ته یو کانټینر د 15,000 څخه تر 16,000 ډالر پورې پریوزي. په داسې حال کې چې د بندر عباس له لارې همدا کانټینر په 15 ورځو کې په 1,300 ډالر افغانستان ته رسیږي. خانجان الکوزی ویل چې قسم د کراچۍ لارې ډیره لنډه ده، خو په وخت د مالونو محصول او نور ګمرکي چارو نه اجرا کېدل پر مالونو د اضافي ډیمریج سبب ګرځي چې د عباس بندر پر ځای دوی ته دا لاره ډیره ګرانه پریوزي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په تړون کې یو بله مسله چې لا هم په بشپړه توګه تطبیق شوې نه ده، هغه د واګي بندر له لارې هندوستان سره د افغانستان د سوداګرۍ مسله ده. که څه هم وروسته د اوږد ځنډ څخه پاکستان وړم کال افغان سوداګرو ته د دې اجازه ورکړه چې په افغان لاریو کې واګي ته خپل مالونه ولېږدوي، خو دغو لاریو ته یې د دې اجازه ورنه کړه چې بیرته په راستنېدو کې هندي مالونه بار او افغانستان ته راوړي. د همدې له امله دغه لارې به تشې بیرته راستنېدلې، چې د افغان سوداګرو د وینا له مخې په یو اړخیز ډول د مالونو لېږد ورته اقتصادي نه دی، نو ځکه واګي ته د خپلو لاریو لېږد ته زړه نه ښه کوي. په تېرو 4 کلونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په سر ستونزو له امله د دغو دوه ګاونډیو هیوادو ترمنځ د سوداګرۍ کچه راکمه شوې او اوس په کال کې 1.5 میلیارد ډالر ته رسیدلې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د افغانستان د علومو اکاډمي اندېښنه څرګندوي چې د قانونو د غیر قانوني استخراج له عوایدو نه په دغه هیواد کې روانه جګړه تمویلېږي او ځینې کړۍ هڅه کوي چې له دې لارې دا جګړه لا پسې اوږده کړي. پاکلی پامو کې د لیمی نیازی رپورټ.
د افغانستان د علومو اکاډمي په دغه هیواد کې په غیر قانوني توګه د قانوني استخراج د اندېښنې وړ بولي او وایي د قانونو د غیر قانوني استخراج له عوایدو څخه روانه جګړه تمویلېږي. د دغې اکاډمۍ سرپرستې سوریا پوپل چې د دوشنبې په ورځ یوې غونډې ته وینا کوله وویل، ترهګر او زورواکان د قانونو له غیر قانوني استخراج او د قانون له عوایدو څخه په ګټې اخیستنو قانون کمزوری کوي او له همدې لارې د خلکو او د افغانستان په ضد ترې ګټه اخلي. له روړتیا څخه د سارېدار وایي اوس مهال په 1.5 برخو کې د قانونو غیر قانوني استخراج روان دی چې تر ډیره پکې ځایي زورواکي او وسلوال مخالفین لاس لري. د دغه ادارې اجرایوي مشر اکرام افضلی امریکا غږ ته وویل چې په ځینو مواردو کې دولتي چارواکي له زورواکانو او وسلوالو مخالفینو سره د قانونو په غیر قانوني استخراج کې مرسته کوي.
د یو ځای د معدن د استخراج لپاره د مخالفینو سره لاس یو کوي او یو داسې وضعیت جوړوي چې ناامني هلته پیدا شي په سیمه کې او بالاخره بیا د غیر قانوني استخراج لپاره زمینه مساعده شي.
د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي که څه هم د افغانستان د طبي زیرمو په اړه کومه شمېره نه وړاندې کوي، خو وایي چې د زرو خواوشا واړه متوسط او ستر قراردادونه یې د قانونو د استخراج په برخه کې له کورنیو او بهرنیو کمپنیو سره لاسلیک کړي دي. د دغه وزارت ویاند عبدالقدیر مطفي وایي پر قانونو د دولت د سر نوې کړنلاره هم جوړه شوې ده چې په عملي کولو سره به په دې برخه کې شفافیت رامنځته شي.
افغانستان کې چې هر هغه سیمه کې چې غیر قانوني استخراج کوي، د دې ټول منظم گزارش د امنیتی ارګانونو سره د یو پالیسی په بنیاد باندې شریک کو او د هغې په بنیاد باندې مونږ وکولای شو د دینه مکمل یو گزارش ولرو سی څومره مواردو کې اقدامات صورت نیولای.
افغانستان خپل وړوکی جغرافیا سره پراخې طبي زیرمې او قانونونه لري. د امریکا د جیولوجي ادارې یو سروي ښیي چې د دغه هیواد د قانونو 30% برخه 3 تریلیون ډالر ته رسیږي.
اوس هم د څو مهمو خبرونو لنډیز اوري. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د افغانستان لپاره د امریکا تګلارې اعلانوي. ډېر احتمال شته جمهور رئیس به افغانستان ته د اضافي امریکایي عسکرو لیږل اعلان کړي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د شیرزاد په ولسوالۍ کې بي پلوټ الوتکې پر طالب وسلوالو برید کړی دی. د دوه قمندانانو په ګډون څلور وسلوال وژل شوي دي. د کونړ ولایتي مقامات وایي د ولایت په دنګام او نړۍ ولسوالۍ د ډیورنډ کرښې له پاکستاني غاړې لسګونه توغندي وشتل شوي دي. د پاکستان پوځ وایي په تېر شاوخوا یوې میاشت کې د وسلوالو ډلو په خلاف په تاروزي عملیاتو کې 250 جګړه ماران وژلي دي. وروستۍ خبر دا چې د امریکا د سمندري ځواکونو یوه بیړۍ د مالیزیا په اوبو کې د تیلو له یوې کښتۍ سره ټکر کړی.
قدر من اوریدونکو د افغانستان لپاره د امریکا په نوې ستراتیژي کې باید څه په پام کې ونیول شي. آیا د جنوبي اسیا لپاره یو خاص ستراتیژي د افغانستان د ثبات سره مرسته کولی شي او کنه؟ دا ټول پوښتنې د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرونو کې ځوابیږي. اوریدل مه هیروئ.